پر پانا کې چې د نیمروز د امنیت قمندانې مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالدا او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او 5 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایي ډګر پولیسو بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشه یي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشه یي موادو یو شمېر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات خار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدره توکو د مدیریت پرسنل وشوي کولای چې د مخدره توکو قاچاقبران او ورسره هم صحیح مواد ونیسي چې شاوخوا 1 کیلوګرامه مخدره توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړله. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدره توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطرافو سره جمعوالي شوله او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ ازادۍ راډیو د زابل له والي سره په یوه ځانګړې مرکه کې د نشه یي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندېښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې وه چې په وړاندې به یې اقدام کوي. په خوست ولایت کې 3.5 کیلوګرامه نشه یي مواد او 2 لیټره الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر وحیدالله تڼۍ رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشې څخه ترلاسه شول او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 4.5 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې د دې 2 قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمد کرزي د هوایي ډګر پولیسو 2 تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د حمد کرزي د هوایي ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل 2 کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 415 او 1500 گرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو 2 اونیو کې دا 3رم ځل دی چې د حمد کرزي په هوایي ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیه قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل. او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال 15 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې 2 قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا او هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن پخپرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د دغه خوا څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د دغه خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبه ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار لبی لابلو سیمه څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادین شمیر اورستر بلی ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستری زروختون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه موادو موجودیت ته د غټول ستونزې د سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو عبدالحق وایي د نشو لامل اوس په ټولنه کې دومره بې اعتبار شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس نو خپل وخت خزړه غواړي چې خپل پښو د زنجیر واچول وي، ځان بندي کړی وي.
او د خبرونه په پای کې هم ډرامه لرو.
کومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو د معرفي ورسته د خبرونې لومړی مطلب ترا ګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی مولا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي مولا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې مولا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤل ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و د تیرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبري کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوری کوي د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي. افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را په دې خوا په څو ولایتونو کې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 1450 کارخانې ویجاړې کړې دي. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي ادارې یا سیګار وروستۍ څېړنې ښیي چې د نشي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت نشي مواد له منځه وړي او طالبانو ته 200 میلیونه ډالر زیان اړولی دی. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیشن غړي او د هلمند استازي هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل ملا عبدالمنان له نشي موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر روانې جګړې لګول.
د دوی په لاس کې چکم برامچی او ایران نورو سایونو ته چې کوکنار ولکېدل هغه دوی کمیټه ورته درلوده د هغو د خاص پیسې ورته خښته کېدلې. بیا یو ځای تللې د هغه طرفه څخه بیا د تور استول کېدلې د دا جنگي ټولو ډلو تور تختیمولې. یعنی پرا ولایت د نیمروز ولایت د زابل روزګان او کندهار او زاد شماغ غور وغه ولایتونو څو مازونه ټول د د خاص څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د د خاور کول کېدی.
ملا عبدالمنان په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامی مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملا عبدالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالی سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوردونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 FM څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ښار له پولیسوخته، دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربسریز روغتون ته انتقال کړل. پر راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دې څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځلې 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزی غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 15 ورځې زموږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشي موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغېزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر پر شوې ده، هغه په آخري ډرافت کې ده ان شاء الله. کله چې پالیسی فائنل شي هغه پالیسی به تطبیق ته ځي ان شاء الله. او د دغه ذری لفظ د جلوګری د لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغه په عملي کولو سره به ان شاء الله ذری لفظ کچا هم مونږ راځي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 3000 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له غو ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړي او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره مونږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته مونږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه مونږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا مونږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته مونږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالی وي، بیا مونږ د لوګر او د غزنی یا د کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا مونږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوې ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې مونږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو مونږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضان لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عارف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري د معتادینو لپاره، چې یو په خپله په روغتون کې کېږي، بله هم بېسته کنه. د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلئ چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډېره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډېر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د پکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي. داسې کم به پیدا شي، کم مونږ تداوي کړي هم دي، خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مریض ډاکټر ورسره موجود وي.
ډېر لامل د دوی د احتیاط چې شی ده مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په پراخه ډول د نشي موادو موجودیت ده، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، فوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محروم دي. ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټولې ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغه کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو له احتیاط یو داسې مرض ده چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
مونږ ساحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملایمامانو ته، دغه ورپیژنې چې دغه یو مرض دی، یو اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د دې خلکو ګونه نه ده چې دوی متد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تدوی کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان مونږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتاد و دلته راغلی وي، تاسو تداوی کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې مونږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلی دي، درمل نه شوی دی، تداوی شوي دي، اوس نورمال وګړي په شان ته خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وارې تاسو درملنه یې کړی وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته یا راوستل شوی وي یا پخپله راغلی وي چې بیا درملنه یې وشي.
او داسې بیلګې خو زیاتې دي، د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، د په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشه یي مواد باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ایم په 100.5 او منځنۍ څپو 2.6 په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اورېدل کېدی شي. د خپرونې په دې برخه کې اروزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسېدونکی عبدالحق وایي دی له نااهله خلکو سره ناستې ولاړې په نشو اخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بی اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی، په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نوم یې عبدالحق دی، د کوټوالو د کری اوسېدونکی. اول خو نه اسکارو بالا په دولت کې ولاړو، سوار کول بالا خو نه خامخا بیا کاري د انډیوا سره به یې خوا ته ولاړو، بالا بندرونه به وه، دوی ته مونږ کتل، موږ چې ول دا به څنګه میله یې، هغه مو یو دود ول، هغه یو دود ساغه چې موږ په ساس بالا خو هغه متل یې کړی وای چې یو دود وه سل دود به کاشکې خپله، د یو دود سه سړی هم مخته کېږدی نه، په اوله ورځ بس د پخوانی مه یاله نه دی. اوس عمل او د عملی خدای پر کړی، څومره عملی ته خو څوک کوچنی لپه دغه سترګه نه ګوري، نه دونې قدر لري، زله هم په سترګه نه ورته ګوري، عملی نه ځي. شکر دا ګړی خو لامن روز تکړای، او که په دې کې څه وخته او کاله بله کاله برم تا ته ملمیږي، دا غالب نه دا. اوس مې خپله وخت زړه غواړي چې خپله مې پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندې کړی وای، نو هغه څنګ ته راته خرڅوي نه بره، خو دا د شیطاني کسب دی. که اوس دا نه نمر دې راوته چیرې په یوه دانه پسې ځو، نو دونې روپۍ سته چې اوس هره ورځ مر یوه ورځ رانیسي، یوه میاشت څنګه ورته وویو، یو سلی دوه پیدا کړو، هغه وروره راټوک وویو. نو که اوس دا نه مثال دې راوته، خو زه نه پسې ځم نه هلمند. هر سړی خپل یو کشر راوګرځېد، دغو سره اول ما ورته ویل دي چې زموږ سره مه کښېنې، موږ کښېنستلو چې دغه موږ وستاره کم وایي چې اوس په خوی به دغه اوس دولت مې دغه غوښتنه ده چې یو شبخانه جوړه کړي، مثال دغه کار دغه خلک ورو کړي، شل عملیان ګیر کړي، یوه ورځ بندې کړي، بله ورځ ایله کړي، اصلي قرارګاه ورکه کړه، بالله به خیر خیره.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسې د اروزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونې ته غوږواس. د زهرو کاروان په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پرله پسې محل کیږي. بشیر په ورختۍ له کوره راوځي، ګوري چې د پولیسو موټر د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورختا کیږي او د دوی کور ته د راتګ پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قمندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی، ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شې. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي، دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
یا سلطان نن جی ډیر غوند وکړ، کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي، خدای دې تل خان او ودان لره
مهریانه مسیاران دی ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼې هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا رسول الله، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل ناس ونی وکړه چې په دې قواله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی مثلا شته.
یوه نه چې سل وارې خو به ګوته ولګوم. را دې خوای که زوره وره.
دا دی، دغل څنګ ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه.
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګ ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې خلاصو.
خلاصو خیر ویسی.
که سلطان، او دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د دین ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم. له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله راښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زه نه شوې ده. زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته. ستا یوه ویډیو یې هم راښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ور کور ته ولاړ شم. کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه. خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
و سړیا ولې داسې ورختا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلي دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی، پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم راسره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم، اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي، که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
درنور دن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښ شوي وي. ل دې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاتې رسیدي. تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
توکو
شام به فراس شهادت ورسېږي او موږ خپل چې دغه دا هم نابزاتي کو
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه که ببینی آزادی رادیو.com